بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګا په اوګا یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو هر چیرې چې تاسو زموږ سلامونه ونیکي هیله ومنئ. ایزانو نن د دوشنبه ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د کب د میاشتې اتمه او د 1444 قمري کال د شعبان د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د فبروري د میاشتې له 28 نیټې سره سمون خوري. ایزانو زل یسخر آبیدی د سلامونو په وړاندې کولو سره ستاسو درانه حضور ته حاضر سویم څو د نن ورځې مازیګرنۍ یو ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. ایزانو په سر کې به د معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ نوې خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. بیا به د اوکراین او روسیه ترمنځ د شخړو د سولیز حل په ضرورت باندې د ایران د اسلامي جمهوریت د ټینګار په هکله یوې سیاسي تبصیرې ته غوښتئ. او ورپسې به هم د افغانستان او ایران مطبوعاتو ته یو ځغلنده کتنه وکړو او په پای کې به هم ستاسو په پیغامونو، لیکونو او شعرونو مشتمله هر کله راشه خپرونه واورئ چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د پاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashtonnahnews@yahoo.com مو ایمیل ادرس دی. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران ولسمشر د عراق د دفاع وزیر ته ویلي چې دغه هیواد باید د خپلو ګاونډیو د ګواښونو او د ایسو په مرکز بدل نه سي. په تهران کې د انګلیس د سفارت د بندېدو خبر دروغ دی. د ایران خارجه وزارت ویلي چې په تهران کې طالبان ته د افغانستان د سفارت په ورسپارلو کې مداخله نه ده کړې او نتانیاهو د فلسطین په نیوه کې ټاټوبو د ښارګوټو د جوړولو بهیر په دوام ټینګار کړی دی. تفصیلی خبرونه. د اسلامي ایران ولسمشر د دې په بیانولو چې عراق باید د خپلو ګاونډیانو د ګواښ او د سیسو ځای نه اوسي جوته کړې چې ایران په اقتصادي او دفاعي ډګرونو کې د دې هیواد د بیا رغونې لپاره د عراق د حکومت له هلو ځلو څخه ملاتړ کوي. د ایران اسلامي جمهوریت تل ټینګار کړی دی چې د عراق د کردستان له سیمې څخه د بیلتون پالو او ترهګرو ډلو اقدامات چې د ایران ملي واکمنۍ او ملي امنیت ته ګواښ رامنځته کوي نشي زغملی او تر اوسه یې هم د عراق په کردستان سیمه کې څو ځلې د ترهګرو مرکزونه په نښه کړي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د عراق له دفاع وزیر ثابت محمد سعید رضا العباسی سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو پولې دوستانه وبللې او وویل ایران د عراق امنیت خپل امنیت بولي او په دغه هیواد کې د ثبات او امنیت له پیاوړتیا څخه ملاتړ کوي. د عراق د دفاع وزیر د داعش د ترهګرۍ ډلې او پردیو عناصرو د برید پر مهال د ایران له بشپړ ملاتړ څخه په مننې سره جوته کړې. بغداد اجازه نه ورکوي، فرصت غواړي عناصر دې د دواړو هیوادونو پولو ته ګواښ رامنځته کړي. د عراق دفاع وزیر په سختو حالاتو کې د دې هیواد له ولس څخه د اسلامي ایران ملاتړ ته په اشاره سره د عراق د بیا رغونې له بهیر څخه د ایران د اسلامي جمهوریت د ملاتړ د دوام غوښتونکی سو. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز د عراق د دفاع له وزیر سره په ملاقات کې ټینګار کړی چې په سیمه کې روان حالات دا ضرورت رامنځته کوي چې ایران او عراق د سیمې د امنیت د تامینولو په موخه یو بل سره همکاري وکړي. ځکه چې دواړه وادونه لګړو غواښونه سره لاس په ګریوان دي. د عراق د دفاع وزیر ایرانی چارواکو سره د سلام مشورو په مخه تهران ته راغلی. د ایران د وسوالو ځواکونو لوی درستیز محمد باقری د عراق له دفاع وزیر ثابت محمد سید رضا سره په کتنه کې ویلي، ترهګرو سره د مبارزې په زمینه کې ګډ فعالیتونه لرو چې شهید سردار قاسم سلیمانی او د حرم نور مدافع شهیدان تکفیری تروریزم سره د ګډې مبارزې بیلګې دي. جنرال باقری زیاته کړې د نړۍ زبر ځواکونو پریکړه کړې وه چې د داعش د ترهګرې ډلې په رامنځته کولو سره د سیمې وادونه تر ولکې لاندې راولي، لیکن د ایران او عراق ولسونه د یو بل په ملګرتیا سره د هغوی دسیسې ته ماتې ورکړه. د عراق د دفاع وزیر هم په دغه لیدنه کې وویل، د عراق د دفاع وزارت سیاست دا دی چې په دفاعي ډګر کې بېخ بناوې بیا ورغول سي، او ځکه چې ایران په دې زمینه کې مخکښ دی کولی سي د ایران له تجربیاتو څخه ګټه اوچت کړو. همدارنګه د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د ځواکونو عمومي قومندان د عراق د دفاع وزیر سره په کتنه کې هم ټینګار کړی چې سپای پاسداران د مشورتي مرستو سربیره د عراق د وسلوالو ځواکونو د روزلو لپاره هم چمتووالی لري. د عراق د دفاع وزیر ثابت محمد سید رضا د ایران له ولسمشر او د وسلوالو ځواکونو د لوی درسي سره له کتنې وروسته د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران له عمومي قومندان سره هم کتلی دی. د سپای پاسدارانو عمومي قومندان اثر لشکر سلامی په دغه ملاقات کې یادونه کړې چې د اسلامي نړۍ په سیاسي جغرافیه کې عراق له ځانګړې اهمیت څخه برخمن دی. هغه وروستی حالات او د دښمن شومو موخو ته په اشاره سره زیاته کړې چې موږ د عراق د پیاوړتیا او اقتدار په لټه کې یو، په داسې حال کې چې امریکایان او سیونیستان په سیمې باندې د ولکې او په عراق او ایران کې د نامنیو پسې دي. د عراق د دفاع وزیر هم داعش ترهګرې ډلې سره په مبارزه کې د ایران له ملاتړ څخه په منین سره ویلي چې د دواړو وادونو د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی. په لندن کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت چارج دافیر په تهران کې د انګلیس د سفارت د بندېدو په هکله د سیونیست رژیم لمسوونکي ادعاوې دروغ وبللې. سیونیستي نشریه جویش کرونیکل درې ورځې مخکې د یو راپور په خپرولو سره ادعا کړې وه چې په انګلیس کې د مخالفانو د ځپلو په سر د اختلافات په زیاتېدو سره د ایران حکومت په تهران کې د انګلیس د سفارت د بندولو لپاره تیاری نیسي. په لندن کې د ایران شارلز دافیر مهدی حسینی متین په یو ټویټري پیغام کې دغه افواهات د ایران او اروپایي وادونو ترمنځ د اړیکو له رغېدو څخه د مخنیوي په لړ کې وباله او جوته یې کړه، د دې نشریه بې بنیاد اخبار تکذیب و. هغه یادونه کړې چې ایران د متقابل احترام په بنیاد له ټولو هیوادونو او انګلیس سره د رغند اړیکو غوښتونکی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تهران کې د افغانستان په سفارت کې بدلونونه د دې هیواد داخلي مسله ده. سره له دې چې د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې له لوري په رسمیت لا نه دی پیژندل سوی، لیکن یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې طالبان سره د ډیپلوماتیک تعامل له لارې افغانستان خلکو سره د بشري مرستو د رسولو زمینه برابره کړي. تیر ورځ په تهران کې د افغانستان د سفارت کارکوونکي سفارت د طالبان د حکومت استازو ته وروسپارل. پاکستان، ترکمنستان، چین، قطر، ترکیه او روسیا هم له دې مخکې په خپلو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د طالبانو استازو ته وروسپارلي وه. د ایران د خارجه وزارت د عامه اړیکو ادارې په اعلامیه کې د مطرح شوي دعاګانو په تکذیبولو سره ټینګار کړی چې په تهران کې د افغانستان د سفارت د سپارلو او بدلون چارې افغانستان پورې اړونده مسله ده او د ایران خارجه وزارت پکې هیڅ مداخله نه ده کړې. په دغه اعلامیه کې راغلی ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان د سفارت پورې اړوند هیڅ یو سند او یا تجهیزات نه دی قبول کړی. د طالبان د سرپرست حکومت خارجه وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د سفارت فعالیتونه به د نوي ډیپلوماټانو له ګمارلو وروسته پیل سي او مهاجرین ته به خدمات لسره وړاندې سي. د اعلامیه په دوام کې د ډیپلوماټیکو کادرونو بدلون د هر یو هیواد مشروع حق بلل سوی او تاکید سوی دی چې په نوي ګمارانو سره به د سفارت چارې او د دواړو مسلمانو هیوادونو اړیکې له پخوا نه زیات پیاوړې سي. د میرمن په چار کې د ایران د ولسمشر مرستیال ویلي چې افغان زده کوونکي چې د طالبان د حکومت د پریکړې له امله له تحصیل څخه پاتې سوي کولای سي د زده کړې لپاره د ایران سرحدي ښارونو ته راسي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د دې هیواد پوهنتونونو ته امر کړی دی چې ښځینه محصلینو ته له ښوونې څخه ډډه وکړي. د طالبان حکومت هغه مهال د ښځو او انجونو په تحصیلاتو بندیز ولګاوه چې په زرګونو انجونې پوهنتون ته د ننوتلو لپاره ازموینو کې ګډون کړي وه او د طب او ورته نورو زمینو کې د تحصیل هیله درلودل. زموږ د خبریال له راپور سره سم د میرمنو په چارو کې د ایران د ولسمشر مرستیالې آغلې انسیا خزعلي وویل د ایران اسلامي جمهوریت قانوني لارو چارو څخه په ځلونو د ښځو د زده کړې له ممنیت څخه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده او په دې باور دی چې تحصیل د ښځو له حقوقو څخه دی. خزعلي دې ته په اشاره سره چې ایران افغان نجونو ته د روزنیز مرستې او تحصیلي کتابونه استوي جوته کړه، ایران د ملګرو ملتونو په غونډه کې هم په دې هکله خپل خفګان څرګنده کړی ده. بل خبر دا چې د سیونیس رژیم لومړي وزیر د فلسطینیانو د کورونو د نه هوارولو او د نوي ښارګوټو د نه جوړولو په برابر د نړیوالو د غوښتنو په ځواب کې ویلي چې د ښارګوټو جوړول ته به دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 2304 جیش پریکړه لیکې سیونیس رژیم د فلسطینیانو د ځمکې له غصبولو او د نویو ښارګوټو له جوړولو منع کړای سوي دي، خو دغه رژیم لا هم د فلسطینیانو د کورونو په هوارولو او د هغوی په شړلو سره په فلسطیني ځمکو د سیونیس ښارګوټو جوړولو ته دوام ورکوي. دا خبرونه پای.
سیاسی تبصرہ.
د اوکراین او روسیه تر منځ د شخړو د سولیز حل په ضرورت باندې د ایران ټینګار او زموږ د نن ورځې د سیاسي تبصرې عنوان دی. هیله د تر پای را سره ملګرتیا وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې اعلان وکړ چې د ایران حکومت د اوکراین او روسیې ولسونو ته د احترام او ورسره د تاریخي اړیکو په یادونې سره یو ځلې بیا د نښتو له دوام څخه خپله ژوره خواشیني څرګندوي او په بې پلوه پاتې کېدو باندې ټینګار کوي. اعلامیه کې راغلی د ایران د اسلامي جمهوریت اصولي دریځ د یوه داسې هیواد په توګه چې خپله د جنګ کواش او د امریکې او لویدیځو د یو اړخیزو بندیزونو قرباني سوی د ملګرو ملتونو په منشور او نړیوالو حقوقو باندې په ژمنتیا او له زور څخه د کار په نه اخیستلو او د هیوادونو د ځمکني بشپړتیا په درناوی او برابره واکمنۍ باندې ولاړ دی. د ایران د خارجه وزارت اعلامیه په داسې حال کې خپره سوي چې د فبروري 24 نیټه په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیات د پیلېدو لومړۍ کلیزه وه. اول د اوکراین د جنگ نه اوږدې دو انګیرنې موجودې وې، لیکن د نشت په دوام او سختېدو سره ځینې انډولونه بدل سول او لویدیځي وادونو له اوکراین څخه د پراخ پوځي مرستو په ترسره کولو سره د جنگ د اوږدې دو او وروستوالی لامل وګرځېدل. د مثال په توګه د امریکا کانګرس په 2022 میلادي کال کې $112 میلیارد د اوکراین لپاره ځانګړي کړ. لدینا علاوه اروپایي وادونو او د ناټو غړوي وادونو هم اوکراین سره زیات پوځي مرستې وکړې او د هیواد ته د لسکونو میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې واستولې. خو سره له دې امریکا او ناټو روسیې سره له مخامخ جنګ څخه ډډه کوي. اوکراین چې په اروپایي اتحادیه او ناټو کې د غړیتوب په تمه روسیې سره شکر وجنګول، اوس د غړیتوب لپاره د لویدیځي وادونو له مخالفت سره مخامخ دی. دا سشکاری چې اوکراین د غربیان له لوري روسیه سره یوې نیابتي جګړې ته ورپورې وهل سوی دی چې تر اوسه یې اوکراین ته درانه زیانونه اړولي دي، چې د لسکونو زرو اوکراینی پوځیانو وژل کېده او د 14 میلیونه اوکراینیانو بې کوره کېده یې ځینې بېلګې دي. په دې خاطر د ایران اسلامي جمهوریت له جنگ سره د مخالفت په ترڅ کې د اوکراین د کړکېچ جړې په نړۍ کې د لویدیځوالو په شرارتونو او د امریکې په پوځي او سیاسي اقداماتو کې نغښتې بولي. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنۍ چارو د وزارت په وروستۍ اعلامیه کې راغلی چې ایران د امریکا سلطه غواړي او د سړې جګړې یو اړخیز پاله مفکوره او د یو شمېر لویدیځو هیوادونو د ملي سیاستونو او سیمه ییزو میکانیزمونو کې د یو اړخیز پالنې غندنه کوي، ځکه چې دا د اوکراین د کړکېچ په شمول په ټوله نړۍ کې د بحران لامل ګرځېدلی دی. د ایران اسلامي جمهوریت په ځلونو ټینګار کړی دی چې د اوکراین د کړکېچ په تړاو د نه پلویتوب سیاست غوره کړی دی. په حقیقت کې ایران د دې کړکېچ په لورو کې نه دی شامل او له همهغه لومړیو څخه هڅه کړې ده چې له دواړو هیوادونو سره د خپلو دوستانه اړیکو په چوکاټ کې د اختلافاتو د هوارولو او د جنګ د مخنیوي لپاره زمینه برابر کړي. په حقیقت کې ایران په سیمه کې یوازنی داسې هیواد دی چې د متعادل او منطقي دریځ په غوره کولو سره د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو له لارې د اختلافاتو د هوارولو غوښتونکی دی او ختیځ لوري ته د ناټو د پراختیا پورې د اړوندو خطراتو او د ناټو د لمسونکو اقداماتو په هکله په ځلونو خبرداری ورکړی دی. په دې لړ کې د ایران اسلامي جمهوریت په هر ډول لارو چارو کې چې د جنگ د ختمېدو او د انساني کړکېچ د خلاصون سبب وسی د چمتووالی اعلان کړی دی. د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم د روسیې له ولسمشر پوتین سره په اړیکه کې د سیمه ییز همپالنې په ضرورت باندې په ټینګار سره یو ځل بیا په اوکراین کې د سولې د تامینېدو او د کړکېچونو د هوارولو په موخه د ایران د چمتووالي خبر ورکړ. د سیاسي تفسیر پای. قدر من اوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې به هم د افغانستان او ایران مطبوعاتو ته یو کتنه وکړو او الله غورسته به هم استاسو په پیغامونو لیکونو او شعرونو مشتمل هر کله را شخ پرونه درته وړاندې سي چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم استاسو له حضور رخصت سو. خو یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د پاڼې درخت دی او تاسو کولی سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashto@yahoo.com مو ایمیل ادرس دی چې تاسو کولی سئ له دې لارې زموږ سره اړیکې ټینګ کړئ.
روتسپانو ته کتنه.
ډیرو محترم اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومنئ. عزیزانو اوس هم زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د ورسپانو ته د کتنې د پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لما مول سره سم اول به د تهران او که وخت ونو د کابل او زین نورو بهرنی او رسپانو زین مطالب بل تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ډیرو قدر منو عزت منو ریدونکو نن د تهران چاپ اطلاعات او رسپانې د موضوعاتو ته انعکاس ورکړی دی. ملګری ملتونه وایي چې باید په روان 1402 لمریز کال کې په ایران کې د دوړو نړیوال کانفرنس ترسره شي. په دې اړه د ایران د ژواک چاپیریال مشر وویل د ژواک چاپیریال د منځه تلو له 95% زیات عوامل د انسانانو د نفوسو ډیروالی دی او د انسانانو فعالیتونه د اقلیم پر بدلون باندې اغیزه کوي. د ژواک چاپیریال د ساتنې د ادارې مسؤول علي سلاجقه د دې موضوع د ساتنې په ملي ډیپلوماسي کانفرنس کې چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مطالعاتو په ادارې کې ترسره شو، وویل د اقلیمی یا موسمی بدلونونو سره د مقابلې لپاره لایحه تدوین شوې ده، خو دا چې د ژواک چاپیریال مسئله د ایران داخلي ستونزې نه دي بلکې په نورو پورې هم اړه لري. اطلاعات ورځپاڼې بیا په یو بل خبر کې لیکلي دي، اروپایي اتحادیې ویلي چې د طالبانو په وړاندې د ښځو د حقوقو له ملاتړه لاس نه اخلو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په دې وروستیو څرګندونو کې ویلي چې لویدیځ هیوادونه د افغانستان له خلکو په ځانګړې توګه د طالبانو د حکومت په وړاندې د ښځو د حقوقو د ترلاسه کولو څخه ملاتړ کوي. هغه په افغانستان کې له ښځو سره روان وضعیت جنسیتي تبعیض وباله او غوښتنه وکړه چې له امله باید د طالبانو اوسنی رژیم مجازات او سزا شي. په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو روان چلند اوس مهال د نړیوالو بحثونو او د ایجنډاو په اړومبنیو موضوعاتو کې شامل دی.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده. د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه نن د بیلابیلو خبرونو ترڅنګ په نیواکې مځکو کې ګډوډۍ، د 300,000 کسانو مظاهرې په تاوتریخوالي کې بدل شول تر عنوان لاندې یوه اوږده مقاله لیکلې ده چې اوس موږ ځینې برخې تاسو ته وړاندې. کیهان ورځپاڼه لیکي چې د بنیامین نتانیاهو د افراطي کابینې پر ضد د نیواکې فلسطین په مودعین، حیفا او تل ابیب ښارونو کې د پرله پسې اوومې اونۍ لپاره د لسګونو زره خلکو مظاهرې ترسره شوې. د بنیامین نتانیاهو په مشرۍ د صهیونیستي رژیم په تاریخ کې د زوړ پالو او دیني افراد پالو د کابینې جوړې ده. په صهیونیستي ټولنې کې له بې مخینې او سختو غبرګونونو سره مخامخ شوې ده. دغه غبرګونونه تر دې دمه دومره سخت او جدي و چې حتی د صهیونیست رژیم سیاسي او پوځي مشرانو د کابینې د بدلولو په خاطر په مختلفو شکلونو سره اعتراضونه کړي دي. په نیواکې ټاټوبو کې د اوسنی او پیشو اصلي جشه د افراد پالو او لیتوګو پر اساس د حکومت او ټولنې د مدیریت لپاره د زوړ پالو بهیرونو او ډلو په هلو ځلو اندېښنه ده. دغه افراطي پالنې اوس په قضایي ادارې کې د اختیاراتو د کمیدا لپاره په شخړې کې لیدل کیږي. بل مهم ټکی دا دی چې دغه مظاهرې او اعتراضونه په نیواکې ټاټوبو کې د سیاسي او امنیتي ګډوډیو خودنه کوي، داسې چې د داخلي جنگ د رامنځته کېدا په باب هم اندېښنې زیاتې کړې دي. په نیواکې ټاټوبو کې مظاهرې او اعتراضونه په نشتو او بلواو باندې په بدلېدا دي. په همدې لړ کې مظاهره چیانو په واټونو کې اورونه بل کړي او سړکونه یې هم بندوي او پولیسو هم په لسګونو کسان نیولي دي. نتانیاهو په یو لړ څرګندونو کې په زور سره د اپوزیشن پر شاتک ټینګار کړی او کارګر ګوند هم د دغو څرګندونو په دلیل د دغه رژیم په لومړي وزیر شکایت کړی دی. پر دې اساس د مظاهرو ظاهري دلیل د قضایي اصلاحاتو د کولو لپاره د نتانیاهو د کابینې فیصله ده، خو حقیقي دلیل د هغې افراد پالی لارې باندې د اسرائیلو حرکت دی چې نیوکه کوونکي په دې اندې چې د اسرائیلو موجودیت ګواښي.
تهران رادیو مینوالو لاړ بشو کابل ته او د مسیر ورځپاڼې له ویب سایټ نه به یو څو خبرونه درته راواخلو. لیکي چې د ایران حکومت افغانستان ته د تیلو د صادراتو جواز د دوو نورو میاشتو لپاره وغځوه. ورځپاڼې لیکلي چې له ایرانه افغانستان ته د تیلو د صادرولو جواز د افغان سوداګرو په غوښتنه او د تیلو په برخه کې د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د ایران د تګلارو په خاطر تمدید شوی دی. افغانستان لا هم له ایران ډیر تیل واردوي چې پکې ډیزل د پام وړ دی. سره لدی چې ایران افغانستان ته د تیلو د صادرولو جواز د روانې کب میاشتې له لسمې نه د راتلونکي کال د وری تر اوومې نیټې تمدید کړی، خو طالبانو څو ځلې هغه تیل بیرته مسترد کړي چې له ایرانه وارد شوي وو. او دغه ورځپاڼې په یو بل خبر کې لیکلي چې د پاکستان د کراچۍ په ښار کې افغان کونسل وایي د پاکستان په زندانونو کې لسګونه افغانان ناروغان په ډیر بد وضعیت کې شپې ورځې تیروي. نوموړی وایي چې په دغو بندیانو کې ښځې، ماشومان او لویان هم شامل دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان د سرپرست حکومت دغه چارواکي له افغان بندیانو سره د پاکستانی پولیسو پر چلند نیوکه کوي او وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د پاکستان په بندیخانو کې څلور افغان بندیان مړه شوي دي. نوموړی وایي چې دا مهال په کراچۍ ښار کې ګڼ افغان بندیان ناروغ دي، خو د درملنې اجازه نه ورکول کیږي. پاکستان او ایران د خواوشا 8 میلیون افغان کډوالو قربانه دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې افغان کونسل وایي د پاکستان په زندانونو کې 250 افغانان بندي دي چې زیاتره ناروغ او په ډیر بد حالت کې دي.
عزیزانو، دا هم د کابل کلید ګروپ پروګرام دی چې په خپل نننی انټرنیټي سایت کې لیکي په کابل کې د داعش وسلوارو پر پټنځای عملیات. افغان ځواکونو تیره شپه د کابل خیرخانه اړوند شهرک په زاکرین سیمه کې د داعش ډلې پر یو پټنځای عملیات کړي چې په پایله کې 2 تنه وژل دي. د اسلامي امارات یا طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پانه کې لیکي چې په دغو عملیاتو کې یو داعش وسلوال ژوندی نیول شوی دی. د مجاهد په خبره د داعش ډلې دغه ګروپ د تخریبي کړن پلان درلود. نوموړي زیاته کړې چې په تیره په ترسره شویو عملیاتو کې د طالبانو سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو د داعش ډلې له غړیو څخه 2 میله کلاشنکوفونه، یو واسکټ او په زیاته اندازه مهمات ترلاسه شوي دي. د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې د کابل ښار په کارتینو سیمه کې هم د داعش ډلې پر پټنځای عملیات شوي وو. او په تهران کې د سفارت اسلامی امارت ترنوان لاندې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل شو. په ایران کې د افغانستان سفارت پرون ناوخته په رسمي ډول د اسلامی امارت ډیپلوماټانو ته وسپارل شو. په همدې اړه له بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې په ایران کې میشتو افغانانو ته خبر ورکړل شوی چې په تهران کې به د افغانستان سفارت فعالیتونه د نوي شارز دفیر او ډیپلوماټانو لاګمارنې سره سم په عادي توګه پیل شي. په خبر پانه کې په ډاډ څرګند شوی چې د نویو ډیپلوماټانو لاګمارل کېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ په ټولو برخو کې پراختیا رامنځته شي. که څه هم طالبان د ایران سفارت لپاره لا هم کوم استازی په رسمي ډول نه دی معرفي کړی، خو د راپورونو له مخې ښایي د دغه سفارت د سرپرستۍ چارې فضل احمد حقانی ته وسپارل شي. سره له دې چې طالبانو لا هم د کوم هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو بیا هم په روسیه، چین، پاکستان، قطر او ایران کې د افغانستان د سفارتونو چارې ور سپارل شوې دي.
دوستانو، یو ځل بیا درته هرکلی وایو. د افغانستان په اړه د ځینو نړیوالو ورځپاڼو تبصرې راخلو. ټورنټو سټار کانیډین ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي چې پوهنتونونو ته د ښځو په ورتګ بندیز ښایي د افغانستان خصوصي پوهنتونونو او د دغه هیواد راتلونکي ته لوی ګزار وي. د مقالې په پیل کې د افغانستان د یو خصوصي پوهنتون د محصلې 22 کلنې سما محمدي کیسه راخیستل شوې ده. په مقاله کې راغلی چې سما غوښتل د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو په لوستلو سره ډیپلوماټه شي. ورځپاڼې لیکي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سما په څیر اکثره محصلانې د زیاتېدونکو بندیزونو او اقتصادي ستونزو په خاطر خصوصي پوهنتونونو ته نشي تللی. د ټورنټو سٹار په لیکنه د نجونو پر زده کړو محدودیتونه او نورې ګڼې ستونزې به د خصوصي پوهنتونونو د سکوت بهیر ګړندی کړي. د رپورټونو له مخې په کابل کې د افغانستان خصوصي پوهنتون مسؤلانو دوه اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د اقتصادي ستونزو او د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله به دغه پوهنتون وپلوري او که نه وپلورل شي وبه یې تړي. د افغانستان د خصوصي پوهنتونو د ټولنې د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤل محمد کریم ناصری وایي د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په خصوصي پوهنتونونو کې د اویا زرو ښځینه محصلانو په ګډون شاوخوا 200,000 یعنی 2,00,000 محصلان په زده کړو بوخت وو. نوموړي ټورنټو سټار ته وویل که اوسنی وضعیت همداسې دوام ولري په افغانستان کې به خواوشا 15 خصوصي پوهنتونونه وتړل شي او په لومړي ګام کې به هغه پوهنتونونه چې تر ټولو زیات ښځینه محصلین لري بند شي.
قدرمن اوریدونکو، دا هم کولمبیان ورسپانې د امریکا په سیاتل ښار کې د افغان ښځو پر وضعیت د جوړې شوې اوپرا په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د سیاتل د دې اوپرا سټیج ډایرکټر لارخود افغان فلم جوړونکی رویا سادات ده. هغې د افغان امریکایي لیکوال خالد حسینی د زر ځلانده لمرونه مشهور کتاب په اساس چې د دوو افغان میرمنو په کړاو ډک ژوند یې لیکلی دا اوپرا ترتیب کړې ده. زر ځلانده لمرونه د خالد حسینی دوهم ناول دی چې په 2008 میلادي کال کې چاپ شو چې په ډیر خرڅلاو سربیره د نړۍ په لسو ژوندیو ژبو وژباړل شو. دا کتاب د مریم او لیلا په نوم د دوو افغان ښځو تر د تریخ ژوند په کیسه څرخیږي چې د عمر توپیر 40 دی او جریان د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په ګډون ټول په افغانستان کې پیښیږي. دوی که څه هم سره بڼیوي خو د خاوند او ټولنې بد چلند زورول او بندیزونه یې د یو بل په وړاندې زړه سواندي کوي.
تهران رادیو مینوالو ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسی. له ملتیا مو مننه کوو او په همدې ځای درنه اجازه غواړو
او تاسو په متعال خدای سپارو.
کلا
راشا پنما د پاک سبحان چې پر مونږ دی مهربان د ګلبان خيستا ګلان لکه استوري د اسمان دار کلا راشا د ګلبان خيستا امينوالو زما او زما د ګران ملګري
اته ولا خو ګرني
لمینه او اخلاص دک ګډه ګډه سلامونه ومنه هله چې تاسو بر روغ رمټ د خوشاله په جامو پټ خپل پروګرام اوریدو ته ناستو د ګلنو زړه ته رانګ دې ملګرو د نن ورځې په خبرونه کې به هو معلومړی ستاسو په زړه پورې رالیږلي لیکونه لولو او بیا به غږیز پیغامونو نوبت وي.
ډیر مننه بنګش صاحب، خدای دې لره ژوندی اوسي. زه په خپل وار خپل اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې په خوشحالۍ سره د هر کله راشه خپرونه اوري. که دې اجازه وي مخکې تر دې چې خپرونې ته ورشو، زه به ورته د خپل ویب سایټ ادرس او همداراز د واتساپ شمیره اعلان کوم.
بخښم خو خدای
دوستانو کولای شي چې په 0098 96 45 55 او 3 شپېته واتساپ شمیرې چې کوم ګروپ دی په دې کې موږ ته خپل پیغامونه راوستوي ترنو هم وکي او بلا بل پزله پور مطالب په خپل غا کې وای خو یو یادونه کوي چې خپل نوم او آدرس هم وای چې موږ پوي شي او هم درس کولای شي چې په پښتو 99@yahoo.com کې هم موږ ته خپل ایمیل نه راوسته وي. زموږ د ویب سټ آدرس څه دی؟
موږ آدرس دی www.parstoday.ir/ps.
نو په دې کې کولای شي دوستان چې هم همدغه خپرونه واوري او هم نور بیلابیل جالبي پس له پوری خپرونې او لیکونه او مطالب ولولي.
بالکل. نو خیرنی جان زه خو هم چې ولنډه د مبوکو بیا خپل یارانو خدمت ته حاضر شو. ګڼی جان اول خو د خپل همکار مننه کوو پروډوسر دوره خستا موزیک او بیا خپل یارانو ته بیا یو ځل په دې یو خوشبوروزو کې تود هرکلی کوو. نو که خوښه دې وي ژمنې سره سم خپل پروګرام پیل کو کنه
او کنه اوریدونکي هم پته وي چې اوس بس موږ لیکونه وایو. نو مهرباني تاسو مهرباني وکړئ.
خو ګڼی جان حبیب افغان رور لا پیښوره یو لنډ مطرب لاریګلې اوی چې دیوې لنډه خندا لپاره هیڅ کله د چا عزت ما بربادم.
تمره پزله پوره ډیر مطلب را لګلې دې نکله کله موضوعات را مست کیږي چا پوری خندا کیږي نو خوشحالي وشي بغوی ته پلاس ورزي نو د چا عزت خرابي دا ډیو خکار نه دی ډیر مطلب را لګلې پوری
ودان لنډو خو ډیر محتوا نه ډکو
پویږي. نوید اکبر زوی ورور هم افغانستان څخه یو لیکر لګلې دی تاسو او ټول همکارانو ته سلامونه وړاندې کړی دي. څوی وای ژوند ډیر لنډ دی، نفرت کینه او بوز شاته پرېږ دی، محبت مینه او ورورولي وکړي هم به الله درنه رضا شي او هم به د الله جل جلاله
مخلوق. بالکل. خو ګڼ جان ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه کې کتن هم داسې دا الله تعالی د مونږ ټولو ته توفیق راکړي دا نیکو د خو کرنو.
بالکل. ته خو بکینه نه کوي
نه بيخي بيخي او دا خو حسد خو اسم خنه دي
خنه دي تاسو د مینی خلک یاست
ډیره مهرباني تاسو اوس نظر دی ښه. نو دا څه دي چې دا کاتب اکا خیل صاحب د خپل سیمې نوم نه لیکلی تاسو څنګه اشاره وکړه پروګرام په پیل کې هم چې موږ سره دا مطالب شریکو خو خپل نوم بیا لیکو.
بالکل.
د سیمې نوم لیکو دا کوم خپل نوم لیکو هغه په لیکلی دی خو سیمې نوم نشته. نو غزل دی وایي چې غزل ورته وړاندې کو.
غزل به ورته ووایي چې خفه نه شي.
وایي چې څومره ښایسته ګل دی خو زهر لکوکنار وزی.
څومره ښایسته ګل دی خو زهر لکوکنار وزی.
بالکل. ترخی خبرې هم لا خله زما د یار وزی.
دا نو ډیر خفه دی ولا شي.
وای شي په کمال په څه کې دی مطربا په دې نه پوهېږم وای بل رقم خوږ غږ در باب لنری تار وزی.
او بشک بشک ډیر علی
به وای چې خپل وطن کې د مړې ډوډې درک نه لري ځوانان به خود زمونږ د کلی او لخار وزی. اور ډیر دردونکو شعر وای چې مونږه ماړه ساتي خو ځان باندې سختې تیرای پر دې مزدور پلار می لکوره په نهار وزی.
وای چې څومره دی کې خان زور دی د ټولو پلارونه. نو د پلارونو قدر پکار دی.
نو قدر پکار دی مور سره سره د پلار قدر هم ضروري وای چې رته افسوس راشي چې عمر کله تیر شي پچا لکه د غر په څیر خکلک سړې لکار وزی. او بیا وای چې ډیر لوی سفر دی را پسې یو ورځ هوري بټول چې شګیوال نن د ژوند دیو لکاتار وزي.
ډیر علی تاسو ډیر خبر وستو خدای دې شګیوال نور ته ډیر عمر ورکي. غزل لیکلی او کاخیل نور نم ډیر مننه چې مخته یو ښه انتخاب را لګل.
او ډیر مهرباني تاسو ما ښه انتخاب کړو. ښه. نو لاس کې ما
بل رور نصیب ابراهیم رور د نګرهار څخه بیا دوه بیتون را لګل دي. او
خستان انګرهار څخه.
ښه. بالکل. کدی خو خوي نو زبي ول ول ما
خو خدای بي خي مو خو خدای. ښه.
وای چې په ولاړه را نظر نشي نو څه دي کوم. چې په ولاړه را نظر نشي نو څه دي کوم زما د سترګو چې خمار نشي نو څه دي کوم. ها او کپس لمرګ را ته ټوله دنیا راکړي آشنا.
او
کپس لمرګ را ته ټوله دنیا راکړي آشنا په ژوندانه میچی پکار نشي نو څه وکړو.
ډیر عالی او ډیر ښه شعر و، ډیره مننه، تاسو هم ډیر په خوند ویلو. نو زه خو یم چې څه خیال دی، یوه لنډه دمه وکړو
او دمه کې به یوه ښه نغمه اورو. نو دوستانو یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیا زموږ سره پاتې شئ.
خا یو ځل بیا د خپل یارانو په تود هرکلی کوو. خو ګڼی جنا ګران همکار جیلانی صاحب صاحب لا پیښوره د مرغه تر عنوان لاندې یو کلام را لېږلې دی، نو که خوښه دې وي ملګرو سره به شریک
وا بیا په مینه به واورو چې څه ویلې دي.
وایي چې زه چې ګورو ما تیر وخت ته چې را یاد کړم ماشومتوب خپل، ګڼ ویښتان چې مې تک تور ول اوس سپین شوی دی بیخی ډیر، چې دا هر څه مخته کې اکدم په ژړا شم، سترګې ډکې خود به ژاړم بل به څکړم، کوچنواله مې مړ شوی، تور ویخته مې دی مړ شوی، زه به نور هم پسې مړ شم. یو مرغه مخامخ ناست دی، لا ډیر وخت وهی چغاره، خوشحال نه دی، دی هم ژاړي، دی زما په غم ژړیږي، یو ځای مسره ماتم کړي، زما غم د ژړیدو دی زکه ژاړي. نو تور ویښتان چې یاد کړو، دغه تاسو ته اشاره و، تاسو خو ویښتان تور دي، دا سپین ویښتان اشاره مونږ ته مونږ بس لګي
نه تاسو زما دي ماشاءالله
ډیر ښه انتخاب.
ډیر ښه انځوري پکې د ژوند کړه، و یعنی چې ژوند له ماشومتوبه پیل کیږي، بیا غ لویږي انسان، ویښتان کیږي او بیا بل اخر کارغه هم ورسره ژاړي.
نو ډیر ښه انځور و د انسان او د حیوانات کوم دی، غو دا یو مینه کوم دی دام یو شکل کې دیو
انځر کړی دی.
نن سبا تاسو بلیدلی دی هالیوډ فلمونو اکثر موضوعګان مزدی انسان او حیوان خپل کې لکه لیووی پکې ځنځي کې تیمې ځکوم یا بلې شوی. نو نن سبا دا غا او دی دا کوم شی دی د خپل دی شعر کې راوست دی انسان
او د انسان ارتباط
د نورو مخلوقات سره.
عبد القادر ملکزی ورون بنګش بیو لړ مطلب را لګل دی، وای چې یو خبره چې مال ژوند څخه زده کړي، هغه څه ده، هغه دا چې تاسو به د څو خل لپاره دی او چا لپاره مهم یاست مګر ټول عمر نه.
او ډیر خو ډیر ښه مطلب و، له ژور
مطلب یو، یعنی هر وخت د اړتیا پر مهال ته دومره کار وکړه، دا نم یو مطلب اخیستل کېدای شي چې ته چا لپاره ډیر مهم شي، هغه ستانه استفاده وکړي کار او مهم شي ته. خو ټول عمر کله کله کېدای شي ځینې خلک شتمن واوسیږي، نو ته د وخت یاران چې وي که نه هغه همدغسې وي، یا ته په موقف کې واوسیږي نو ته دغه لپاره مهم وي، خو کله چې له موقف او شتمنۍ او د ځوانۍ او دینه څنګ ته شي نو کېدای شي بیا مهم نه شي.
یا مهم نه شي مطلب دی چې دنیا د ګټو دنیا ده
کنه. بالکل
ډیر ښه جالب ټکی ته اشاره وکړه. بالکل لرو، احمد سالار ساپی هم یو پزړه پورې مطلب را لګلی، وایي چې ارواپوهان وایي هغه څوک چې نورو ته ښې مشورې ورکوي خپل ژوند یې لا بلاګانو ستونزو به ډک وي. او دا د ژوند یو ستر حقیقت دی چې ښه مشوره هغه څوک ورکوي چې بې ساري سختیانې بیا تجربه کړي.
پدیکي یو تاسو موږ تاسو یو زکه غور دور کو سره غب بدر کو شای چې ګر مشکلات لرو او کله کله ورته بلا بیل مطالب وړاندې کوو.
جی بالکل
داسې ده.
او خانو تاسو لاس کې زڅ ګورو ما
دا لیک حنیف الله صافی ور را لګل دی، او فکر کوم چې دا د ریاضي مضمون څخه سره ټکوي.
اوله
وی کی وای چې مخ ته لند ټوکر لګل دی، و هر څه امکان لري خو په خوانځي کې دریازي استاد مرز کېدل هیڅ امکان نه لري.
ډېر ښه، ډېر اعلی. خانو زرزو بیا وایي چې زمونږ خوږ اورېدونکي نصیر احمد سار له افغانستان څخه بیا یوه ټوکه را لیکلې ده، وایي هوټل ته لاړم، ویل وایي زړه خوري که مزغه خوري که نه. نو وایي ما ویل چې هغه مو دواړه خوري، لوبیا را وړه چې وخوري
لوبیا را وړه. نو خدای دې وکړي چې مغزه دی نیو خړلې ازله دی نیو خړلې ازوانو وسیږي
لوبیا
خړلې لوبیا خدیه
لوبیا خي نو دا خو نن ټوک سره مخه کړې زمونږ یارانو کنه څومره خو پروګرام ان شاء الله روان دی. ښه تاسو لاسکین څه ټوک
هغه سای رور بیا یو بل ټوک را لګلې دا وای یو ورځ ملا سی په مسجد کې ول څوک چې د خپل خزي څخه پازاب بیا غدي ګوتی جی کی نو ټول خلک ودریدل د ګوتی جی دبل ټول ودریدل وای یو سړی ناس وو ملا ورته ویل چې رور ستا خزه لکه چې په پټو سترګو جنت ځکه د خاون عزت کوي قدر کوي نو سړی ورته ویل سیب زپا پوشل یما کني کال وړاندې مزړه خوړل
ډیر ښه ډیر اعلی ډیر زبردست نو زه خو وایم چې خوند خو کوي خو ځل لنډه دمه به وکړو کنه
سمه ده یو دمه به وکړو بیا به بیرته راوګرځو
بالکل خانو خوګانی جان د عرفان الله میا خیل رور بیا مجردانو ته لیکلی دي وې د مجردانو د پام وړ وې لاوله داسې خزه انتخاب کړي چې ستاسې له زوغ سره برابر وي کاغه د ظاهري خلا له مخې وي او یا نورو معیارونو له مخې مثلا ک تاسو داسې جنې خوخی چې په کور کې کښینی نو بیا وظیفه دار خزه سره په دې فکر و د مکه چې وظیفه و پرېږدي وې چې په زوغ مو چاغه خزه خاوي او خوارې جنې سره بیا په دې نیت واده کوي چې
دا بچاغه شي
نو دا وایي اشتباه دا به نه کوي بیا وایي چې برعکس که ډنګره جنې خوښوي او چاغه بیا چاغ سره واده کوي چې له واده وروسته به
ډنګره شي
نو دا وایي بیا ډېر مشکل دی نو بیا وایي خطا کیږي خبره نو دغه بدلون نه وایي را بدلولو څه خبره ده ټول عمر بیا وایي تیر شي وایي څه خاص به وایي در نصیب هم نه شي انرژي به دم وایي همداسې مصرف شي کنه
نو بالکل خ مطلب را لګل بنګر صاحب
مطلب نورم شته خو وخت سره بیا له کامې دي خو زموږ چې تاسو لاس کې کا خمخات سو غواړي
بالکل یو ورور لیکلي سلامونه تاسو ته او استاد محترم همکارانو ته زه بصیر خپلواکم له خيسته او رنگین ننګرهار د سرخو څخه په دې هله چروغه او جوړ بوي د یو کوچنی پیغام یا نصيحت در لګم مننه کده چا کور ته ورتلې نوډوند ورزه او کونتري راوځي
څومره خسته او د محتوا نه ډکو مطلب نه ډکه خبره کړې دي
نو زه خو وایم چې د پیغامونو برخه ته نه ورځو
بالکل ورځو ولې نه
نو پیغامونو ته مشر یو
بالکل مشر خدای شي په دغه وی کنه په عقل باندې وی عقل حساب سره تاسو مانه مشر یو کې شي عمر یو عدد دی غږی حساب سره زه مشر یم تاسو نه ولاړ بشو وای چې مکه وزاله ما یو بار سړی څنګه زی کلی د پښتو دی او بیا را سړی څنګه زی ګوره دا زنه وایم دا زمونږ کاتب اکا خیل یو ډیر پزله پوری ترانم را لګلی چې که خو خدوی په ګړه وی
مکه وزاله ما اره بار سړی څنګه زی کلی د پښتو دی او بیار سڑے سنگ دے بیا بدر توایم چھ سنگ خودے منے کنا بیا بدر توایم چھ سنگ خودے منے کنا گور جنت نتا کفار سڑے سنگ زی کلے د پختو دے او بیار سڑے سنگ زی مور تویلے پدی پور غر نکلے دے مور تویلے پدی دے پور گر نکلے دے مور تویلے پدی پور گر نکلے دے مور تویل چی پدی پور گر نکلے دے
وای وای چې دلته خدای د پار سړې څنګه زی کله د پښتو ده او بیار سړې څنګه زی هو مخکشوا او رستورا توي چې مړ وګورا کله د پښتو ده او
ډیر پزله پوره ترنم وو دا کاخیل سب څخه ډیر زیاته مننه خو یو ګیله باید د بنګس سب زور نه وکم چې نه د ترنم کون کینو مونږ تر لګل دی او نه خپل ځای خو دلای دی نو هله د چ پراتلون کې خبرونه کې هم ک ترنم خپل را لګي د بل چر لګي هم نو وخل او خپل ځای درس
بالکل زين بیا به کوي دې زل بس خیر دی خو بیا به ان شاء الله دا کار کوي نو څه خیال دی لاړ شو عبدالله حبیب ذاکر د ایران بندر عباس ښار څخه سلامونه ته کنه پروگرام وخت سره
بیا انده دل بزی ورکو دل بزی ورکو چې خپه نشي
او بالکل
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو عبدالحبیب ذاکر یم د ایران د بندر عباس ښار څخه د افغانستان د زابل ولایت یم د هر کله راشي ګروپ ټول ملګرو ته ځانګړي سلامونه بیا هم خوګانی صاحب محترم ته خدای دې وکړي چې جوړ روغ وي او د صحت جامې به مو پتنې خوګانی صاحب محترم لته مو ځانګړي هیله ده چې د ایران مسافرو لپاره یو ګروپ ولري چې هغه ستاسو سره خواله شریک کړي خپل او د تهران رادیو سره پاتې شي مننه
نو ورور جانا همداسې تاسو چې پکې پیغام راستولې زمونږ د هر کله راشه دا ګروپ دی نو ان شاء الله خپل ملګرتیا بر سره
جاری ساتي دوستانو په دې هله چې اوسنۍ خپرونه ستاسو د خوښي وړ ګرځېدلې وي نور نو تخنیکي همکارانه مشارې کوي چې له سټوډیو دوستانو تربیت چی استاسی درنو په خدمت کې حاضرې گو تاسو وای چې د دې هر کلاش پروګرام په څیر ورسته کوم خبرونه نشر شو نو موږ لدا بیا پیغام کرا ولې
بالکل
الله مو مل
Thank you.